السلام علیکم د کابل په وخت مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د بل یو ساعته پښتو خبرونې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره ملګری دی. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د نوي کابینې د ځنډ په اړه د ملي شورا د اندېښنې په اړه راپور تر وورو. دغه ورځ په د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې لا هم ناامنۍ دوام لري او بې ځای سوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه به هم د دې ولایت د چارواکو څرګندونې واورئ. په هلمند کې د هغې نجلۍ ویلی کیسه درته خپروو چې خپل پلار یې د انتحاري برید لپاره آماده کړی و خو هغې پولیسو ته ځان تسلیم کړ. نور راپورونه هم ستا په سر کې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې اوکراینی چارواکي او د دې هېواد په دونیس کې د بېلتون غوښتونکو وسله والو ویاندویان پر یو بل د بند موافقه د ماتولو تورونه لګوي او په عراق کې انتحاري حمله کوونکي نن د جنازې په مراسمو کې ځانوال وزو چې زیات شمېر کسان پکې مړه او زخمیان شو. دا به وروسته راسي خو لمړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجی سپایس خبرو.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. روسي چارواکي وایي چې مسکو افغانستان ته د وسلو د لیږدولو د سادنې د موافقې په طرح کار کوي. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې له نن سهار راهیسې د سلګونو پاسون کوونکو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د یوې خونړۍ ځان وژونکې حملې د مخنیوي خبر ورکوي. د خبرونو ترسیل. د افغانستان د ملي شورا د دوړو جرګو اداري پلاوی وزلی بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید نوی کابینه ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان او د مشرانو جرګې دویم مرسیال رفیع الله ګل افغان نن خبر اعلان ته ویل چې افغان حکومت کابینه ژر تر ژره اعلان نکړي نو د نام نیو لمن به نور هم پرخه شي. دوی وایي چې حکومت باید د کابینې پر سر خپل منځي اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. په افغانستان کې د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف نن ویل چې مسکو افغانستان ته د وسلو د لیګلو د سارنې د موافقې پر طرح کار کوي. کابلوف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویل چې په راتلونکي کې د ممکنو قراردادونو لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا ده نو ځکه یې پر جوړولو کار کوي. زمیر کابلوف ویل افغانستان د وسلو لپاره کافي وسلې لري خو ښایي یو وخت هیواد ته د وسلو د استولو اړتیا پیدا شي. زمیر کابلوف اترتر ویلی چې روسیه افغانستان ته خپل عسكر ناستوي او دا غوړه غنی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه خوروزی او تجهیزات ورکړي سو هغوی د خپل هیواد دفاع وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې یو انتحاري حمله کوونکی له دوه نورو ملګرو سره نیول شوی. د ملي امنیت ریاست وایي نیول شوی او کسانو د سړنو پر مهال ویلي چې د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی و خو هلته ورته د ترهګریزو فعالیتونو زده کړې ورکول شوې دي. او د کونړ چارواکي وایي چې لنن سهار راهیسې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د سلګونو پاسون کوونکو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د دې ولایت سرپرست ولی شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته ویل تر اوسه په دې جګړه کې توخت تلفاتو په اړه معلومات نه لري خو سیمې ته افغان ځواکونه رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې هم له تیرو شپاړسو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشته جلال زیس خاوري.
په عراق کې وو انتحاري حمله کوونکو نن د جنازې په مراسمو کې ځانوال وزا او چې زیات شمېر کسان پکې مړه او زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه اته تنه په بغداد کې په دغه حمله کې وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. خو ځینې نور رپورټونه وایي چې لس تنه وژل شوي. چاودنه د سنیانو یو کلی ته نږدې شوې ده. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې خو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله وخت نا وخت پر هغو سنیانو حمله کوي چې د عراق له شیعه حکومت سره همکار دي. د روسي حکومت اعلان کړی چې د هیواد اقتصاد تیره میاشت داسې رکود سره مخامخ شو چې له 2009 میلادي کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. د روسیې د اقتصاد وزارت نن وویل چې د دې هیواد اقتصاد په نومبر میاشت کې 0.5% کمزوری شوی و او اټکل سوی چې د دې هیواد کورنۍ ناخالص عواید به په 2015 میلادي کال کې 4% کم شي. د روسیې اقتصاد تر ډېره حده د تیلو پر صادرات ولاړ دی خو رپورټونه وایي چې د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیه ورځ په ورځ لویږي. اوکرانی چارواکي او په دې هواد کې د دې هواد په ختیځ کې د دونیتسک په ولایت کې د بیلتونګشتونکو وسلواله ویندویان پر یو بل د اوربند د موافقه د ماتولو تورونه لګوي. د اوکرين د پاوځ وویان نن ویل چې په دونباس کې ملیشو تیر شپه اتواری پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په عین حال کې د بیلتونګشتونکو مشرانو ویلي چې دولتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د دونیتسک خود مختاره جمهوریت د ځواکونو پر دیارلس موقعیتونو ډزې کړې دي. د بیلتونګشتونکو یو خبري اژانس ویلي چې دواړه خواوې شای د بندیانو د تبادلې په اړه د خبر لپاره سره وګوري، خو د دغې لیدنې ځای نه دی څرګند کړی. په اندونیزیا کې د پلټنې او ژغورنې ملي اداره وایي چې د ایریشیا هوایي شرکت مسافرلونکي جت الوتکه شایي په سمندر کې غورځېدلې وي. د دې ادارې و چارواکي نن خبریالانو ته وویل چې د ورسېدلو معلوماتو او څېړنو پر اساس دا ګڼي چې دغه مسافرلونکي الوتکه په سمندر کې غورځېدلې ده او اټکل کېږي چې د سمندر په تل کې به پرته وي. د ایریشیا په دې مسافرلونکي ایربس الوتکه کې لږ تر لږه 122 کسان سپاره وو چې له اندونیزیا سنګاپور ته تلل او په لاره کې الوتکې له مرکز سره ارتباط له لاسه ورکړ. په اندونیزیا کې د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر سوپریا دی باهاس نن وویل موږ لا هم د ورکې شوې الوتکې په پلټن لګیا یو او اوس موږ د نانکا ټاپو ته د خوځېدو په حال کې یو. نور ډیلی هم په سیمه کې په عملیاتو لګیا دي، خو تر اوسه مو د الوتکې کومه ټوټه نه ده موندلې. ایروشیا په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو بډای هوایی شرکت دی. د یونان او ایتالیا ترمنځ د هغه بیړۍ چې اور پکې لګیدلې دی د مسافرو د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. د شنبې په سهار وختي د دغه مسافرلونکو بیړۍ په لندني پور کې اور ولګیده. ویل کېږي چې د زیتون غوړو زیات بیرلونه پکې بار و چې د اور لمبوتې شدت ورکړې دی. ویل سوي چې د بیړۍ له 400 او اتیا مسافر څخه 118 تنه په ډیره توپانی هوا او سره له دې چې باران اوري د بیړۍ دوهم پور ته ختلې دي او د مرستې په تمه دي. هلیکوپټر ټول شپه په نورمان اتلانتیک سمندرګي کې د پیښې ځای ته تګ راتګ کاوه او 300 کسان تر اوسه ژغورل شوي دي. په بیړۍ کې ټول 422 مسافر او 55 کارکونکي سپاره وو. د دې بیړۍ څخه یوازې 9 ژغورل شوي کسان نن د ایټالیا د باري ټاپو ته رسیدلي. نور کسان په سمندر کې په کوچنیو بیړیو کې د مرستې په تمه دي. او د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د آزادې اروپا آزادي رادیو 12 ژورنالیستان او قراردادي خبريالان د څارنوالۍ لخوا ونیول سول او تر 12 ساعته څېړنو وروسته خوشي شوي دي. د آذربایجان دولتي چارواکو ویلي چې د آزادې اروپا آزادي رادیو له نورو خبريالانو سره به هم ورته چلند وشي. د دې رادیو پر خبرونه او کارکونکو د آذربایجان د حکومت داسې بندیز او هغوی ته تهدید په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د مدني فعالانو او غیر دولتي سازمانونو نو پر ضد د حکومت د اقداماتو یو برخه ګڼل کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي دا او نور خبرونه هم پر انټرنیټ واوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د نوې کابینې ځانګړې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي شورا هغه څرګندونې دي چې په نننۍ غونډه کې بیا تکرار کړې دي. د کونړ د دانګا ملسوالۍ خلک لا هم د ناامنیو له دوامه شکایت لري.
جنگ روان دی. دا شپاړسمه ولسمه ورځ د ملکی خلکو د مزیت طرفات لري
چې زمونږ کورونه وسوځول. زمونږ د کورونو مالونه ځان سره ویوړو چې اوس په باجوړو کبال کې خرچي.
په هلمند کې یو انجلۍ چې پلار یې د انتحاري برید لپاره آماده کړی و ځان پولیسو ته تسلیم کړ.
دا په خو یې څه دوی نور پر د خکړې وی ته خړې وی اوس یو لیوازې بنور الکان زه جنرالم چې هغه څه سپورا غل زه خو چې اوس پر کوټه راځم به سم طالبان په لاس کې.
د نورو راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه هم لرو تر پای را سره ملسي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوې په ټول افغانستان کې او هم په پر اف ام 3.5 صفه صفه وازی اوریدلای شي. د خبرونې لمړی مطلب تر ازو د ملي شورا دواړه جرګې وایي کچېری حکومت د کابینه د جوړېدو چارې نور هم ځندوي د خلکو لغبرګون سره به مخ شي. د مشرانو جرګې مرستيال ویل خلک او مدني بنسټونه د کابینه نور ځان جنس غملای او ممکن په مدني حرکتونو لاس پورې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي پرونهونه کې به جمهور رئیس او اجرایي رئیس له نږدې وویني او د کابینې د ځنډ عوامل به ترې وپوښتي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې وایي.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې وایي چې د کابینې ځنډ پر امنیتي او اقتصادي چارو ناوړه اغیز کړي او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د مشرانو جرګې مرستيال رفیع الله ګل افغان د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې خلک نور له وسنی وضعیت پتنګ شوي او کدوام وکړي ممکن مدني حرکتونه پیل کړي.
نبود کابینه و بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از
د کابینه نشتوالی او د سرپرستانو موجودیت په هیواد کې ولوی فاجعه رامنځته کړي. دا داسې وستون زده چې خلکو حکومت او د حکومت دواړو مشرانو ته متوجه ده. دی وضعیت خلک تنگ کړي دي او که دوام وکړي خلک به مدني اعتراضونه اپیل کړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د روان میلادي کال د دسمبر په لومړیو کې مخکې لدې چې د لندن کانفرنس ته ولاړ شي له خلکو سره ژمنه وکړه چې کابینه به په درې یا څلور اونیو کې معرفي کړي. خلک وایي د دې ژمنې وروستۍ ورځ هم د رسیدو په حال کې ده خو د حکومت لخوا د کابینې په حق له کوم اقدام ونه شو. سربیره پر دې د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ ولسي جرګې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې تر راتلونکې شنبې دې د کابینې غړي ورمعرفي کړي. د روانې اونۍ د شنبې تر ورځې هغه نیټه هم پوره شوه او ولسي جرګې پریکړه وکړه چې اداري پلاوی او د کمیسیونونو مشران به په دې اړه له ولسمشر او اجرایي رئیس سره له نږدې وویني. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د دوشنبې د ورځې په ماسپښین به له اجرایي رئیس سره وویني. د دا هم وویل چې له جمهور رئیس سره د لیدو وخت تر اوسه نه دی معلوم.
امروز قرار است ساعت 2 بجه همراه دکتر صاحب عبدالله ملاقات داشته باشیم.
نن په پام کې د 2 بجه له ډاکټر صاحب عبدالله سره وینو او له جمهور رئیس سره مو د لیدو وخت تر اوسه مشخص شوی نه ده. نن به معلومه شي چې د کابینې د ځنډیدو علت څه ده.
په خاطر دې د افغانستان خلکو او مدني ټولنو هم له نوي حکومت غوښتي چې کابینه د ژر تر ژره معرفي کړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د ماموریت د ختمېدو اعلان او په کابینه کې ځنډ وسلوالو مخالفینو ته موقع ورکړی چې د افغان ځواکونو پر ضد حملې زیاتې کړي. دوی د کونړ ولایت د دانګام پر ولسوالۍ او د هلمند د ولایت پر ځینو سیمو د مخالفینو وسلوالو حملو ته اشاره کوي او وایي چې د دې حملو د زیاتوالي سبب په هیواد کې روانه بې ثباتي ده.
و مریدل چې د ملي شورا له خوا د کابینې د ځنډ په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې جمهور رئیس اشرف غني ته نږدې سرچینې وایي چې د نوې کابینې په اړه مسلسل بحثونه روان دي او ډېر ژر به د کابینې د اعلان په اړه وروستۍ پرېکړه وسي. ارګ مڼۍ ته نږدې کس طاهر زهیر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال وزارتونو ته د نوماندانو څخه د وړ کسانو په معرفي کولو کار روان دی. په ورته وخت کې اجرایه ریاست ته نږدې سرچینې وایي چې دوی خپل دول وزیران ټاکلی او دا کسان معرفي کولو ته چمتو دي. یوسف خان صدران د موضوع پاړه نور
دا مو خلکو بیلابیلو بنسټونو او د ملي شورا د بیا بیا ټینګار سره نوی افغان حکومت د کابینې د اعلان په اړه لا هم غلی دی او نه دی توانیدلی چې د دریو میاشتو په تیریدو حتی یو وزیر هم ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. خو ارګ ته نږدې سرچینو خپل ارګ میشتو تل د کابینې د ژر اعلان ژمنې کړي او وایي چې د کابینې په جوړېدو چټک کار روان دی. جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې کس طاهر زهیر د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې په اړه ډېر کارونه شوي او ممکن په یو مناسب وخت کې د کابینې د مشخص کولو په اړه د ملت انتظار پای ته ورسیږي.
د کابینې پر سر بحث همداسې جریان لري. دا سهیلی شته چې امکان لري ډېر ژر کابینه معرفي شي او د کابینې په اړه روان بحث وروستی شي. د هغوی مصلحت په نظر کې نیولو سره د ولسمشر لخوا کابینه معرفي شي.
اصلاحات و نظر جواب شهور.
خاغلی زهیر وای هغه څه چې تر ډیره د کابینه اعلان ته ځنډ او پاړې د ډیرو بحثونو سبب کیږي، امنیتی ادارو ته د مسلکي با تجربه او غیر سیاسي کسانو ورپېژندل دي. ویل کیږي چې دا بحثونه تر هغې وروسته ډیر تاوده شوي چې د اجرایه ریاست لخوا جمهور رئیس اشرف غنی ته فضل احمد مانوي د کورنیو چارو وزارت لپاره معرفي شوی و. د دې راپورونو له مخې فضل احمد مانوي په نظامي او امنیتي برخو کې تجربه نه لرله او له همدې امله د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا دې پوست ته د هغې ټاکنه رد شوې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې هم تاییدوي چې د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزارتونو لپاره د وزیرانو په معرفي کولو کې ستونزې د ټولې کابینې اعلان د ځنډ سبب شوی دی. د عبدالله عبدالله د ټیم غړي عبدالجبار شلګری ازادي راډیو ته وویل کورنیو چارو وزارت ته د مانوي په ټاکنه کې د جمهور رئیس او اجرایه ریاست او په همدې ډول د ملي دفاع وزارت ته د شیرمحمد کریمي په ورپېژندنه کې خپله د جمهور رئیس په ټیم کې د نظر اختلافات شته. له دې سره ښاغلی شلګری ټینګار کوي چې اجرایه ریاست خپله برخه دولس وزیران ټاکلي چې باید د جمهور رئیس لخوا په دوه درې ورځو کې معرفي شي.
ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم له طرفه څخه د دولس باید د دغه ټیم لخوا وظایف مشخص شي، افراد او تعداد افراد نامزد شوي دي او هره لحظه سې غوښتي وي. جناب رئیس جمهور وغواړي دغه ټیم لخوا باندې د دولسو وزارتونو لپاره نامزد وزیران په هر لحظه کې معرفي له دې طرفه ته مشکل نه.
د راپورونو له مخې ټول 15 وزارتونه د دواړو مشرانو ترمنځ ویشل شوي چې 14 ته یې وزیران د جمهور رئیس اشرف غنی او 12 نورو ته یې د اجرایه مشر عبدالله عبدالله لخوا ټاکل کیږي. د کابینې اعلان ته ملت لا هم په داسې حال کې انتظار باسي چې دواړو مشرانو د لندن د کانفرنس څخه مخکې د څلورو اونیو په موده کې د کابینې د اعلان ډاډ ورکړی و. کارپوهان او عام افغانان بیا هم په داسې حال کې د کابینې په ژر اعلان ټینګار کوي چې په هیواد کې بیکاري مخ په ډیریدو او په ادارو کې د خلکو ډیر کارونه د سرپرستو وزیرانو له امله ځنډیدلي دي.
لازدی راډیو څخه راپورونو ته دوام ورکوو. د نوې کابینې بحث داسې مهال راپورته کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په یو نوي خبر شوي فرمان کې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دندې او صلاحیتونه په ګوته شوي دي. په دغه فرمان کې لس موارد د اجرایه رئیس د صلاحیتونو په توګه راغلي دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغو صلاحیتونو کې چې اجرایه رئیس ته ورکړل شوي دي، یو شمېر د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دي او بل هیڅ چاته د انتقال وړ هم نه دي. دا چې څنګه اجمل تورمن بنور معلومات راکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پترت کې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دندې او صلاحیتونه مشخص کړي دي. په دغه فرمان کې چې په یو شمېر ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د اجرایه رئیس صلاحیتونه په دې ډول ښودل شوي دي: د وزیران د شورا د جلسې مشري، د کابینې او امنیت شورا په غونډو کې غړیتوب، د بین الوزارتي پروګرامونو په پلي کولو کې اجرایي همغږي، د وزیران د شورا د فرعي کمیټو جوړول او مشري کول، د وزیرانو شورا د کاري پلان منظورول او د کابینې غونډې ته د تطبیق راپور برابرول. دغه راډیو خپلواک بودیجوي واحد په توګه د اجرایی ریاست او مدیریت او د وزیرانو شورا د درنشاد دفتر مشي، د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې د اجرایی ریاست او د وزیرانو شورا د درنشاد کارکونکو ګمارل او لری کول، د افغانستان په ټولو رسمي او تشریفاتي غونډو کې د ولسمشر ترڅنګ ګډون، ولسمشر ته د کاندید وزیرانو وړاندیز او د قانون د احکامو لمخې له ټولو وزارتونو څخه د راپورونو اخیستل او د عملي کولو په برخه کې د لازم اصلاحات راوستل هم د اجرایی رئیس صلاحیتونه دي. که څه هم دغه فرمان په رسمي ډول رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو د چارو د اداري وی سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه فرمان چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی تایید کړی دی. د حقوقي چارو کارپوهان دغه فرمان لمخې د اجرایی رئیس د صلاحیتونو په اړه وایي چې یو شمېر دغه صلاحیتونه د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر دي او بل هیڅ چاته د انتقال وړ نه دي. د حقوقي چارو یو کارپو اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم صلاحیتونه چې جمهور رئیس خپل فرمان کې اجرایی رئیس ته ورکړي دي، البته یو شمېر یې دومره ډېر جدي او مهم نه دي. همارا څه دوه درې مواردو کې لکه د وزیرانو د شورا د غونډو مشرتوب، دا د اساسي قانون له مخې نه د انتقال وړ نه دي. دا د جمهور رئیس
د یادونه د چې د افغانستان د اجرایه رئیس د صلاحیتونو په اړه په دغه فرمان کې د اجرایه رئیس دندې هم په ګوته شوې دي. په دغه فرمان کې دا هم راغلي دي چې اجرایه رئیس په د اساسي قانون د تعدیل او د صدر اعظم د پوست رامنځته کېدلو پورې خپل دندې ته ادامه ورکوي. اجرایه رئیس تروسه له هغې رامنځته شو چې د اوسني ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ انتخاباتي ناندرو ډیر وخت ونیو او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب دواړو مشرانو داسې حکومت ته غاړه کې خوده چې یو ولسمشر او بل یې اجرایه رئیس وي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو پورې واوري. زموږ دغه خبرونه کولای سي چې په انټرنیټ هم وګورئ او اپاته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. وسورزو د کونړ ولایت سرپرست وایي چې د دنګام د جګړې لامل شاوخوا څلور زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. شجاع الملک جلاله له حکومت او مرستندوی ټولنو وغوښتل چې له دغو کسانو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د دنګام یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوالو مخالفانو د دوی کورونه سوځولي او مالونه یې د پولې ها غړي په باجوړ کې په خلکو پلورل دي. اجمل تورمان بیا هم په دې اړه یو بل مطلب لري.
د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته له دوه اونیو هم واوخته او لا هم په دغې ولسوالۍ کې د جګړې اور بل دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې دغه جګړې د دنګام اوسیدونکو ته درانه تاوانونه وراړولي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړې شوي دي. د کونړ ولایت سرپرست والی شجاع الملک جلاله د یک شنبې په ورځ رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل اټکل کېږي چې په زرګونه نورې کورنۍ هم د سیمې پرېښودلو ته اړ شي. ښاغلي جلاله بې ځایه شویو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
کوم ځایونه چې زمونږ د ماسیرې د لاندې وو خلک د ډېر تهدید سره هغو اته ورځې هغو ډوډۍ نه وخوړلې هغو ته البسنه ورسېدلې کورونه سي هغه خلک مونږ د قومونو خلکو په ذریعه راویستل. کېدای شي مونږ په درې څلور زره پورې فامیل هم رابېزه شي نو په دغه وجه باندې مونږ ته څه امادګي نه ویل څه نور هم البته د دنیاوالو او د داخلي کومکونو په انتظار یو.
د کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ د پاکستان له باجوړ او دیر سره ګډه پول لري. دغه سیمه په ځنګلونو پوښل شوې او ویل کېږي چې وسلوال مخالفینو له همدې ځنګلن نه په ګټه اخیستنې سره د څووم ځل لپاره په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د روان وضعیت له امله اندېښمندي او وایي چې وسلوال مخالفینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي.
جنگ روان دی. د 14 ولسمه ورځ د ملکی خلکو مزیت طرفات لري.
زمون کورونه وسوځول زمونږ د ورونو مالونه ځان سره ویوړو چې اوس په باجوړو کبال کې خرچي
اوس زمونږه حالته تقریبا واته سو په خوښه کې ماشومان او زنانه او لوی اندابن پاتې.
دوی وایي چې په دنګام کې د وسلوال مخالفینو له ظلمونو نه پتنګ شول او پاتونی وکړ خو وسلوال مخالفینو په سپکو او درنو وسلو سره پر دوی برید وکړ. دغه دنګام میشتي اوسیدونکو وایي چې تر اوسه په دغه نخوتو کې څلور ملکیان وژل شوی او له 500 زیات ټپيان شوی دي. پاینال کې د افغانستان د ملي امنیت مسولین وایي چې د دنګام په جګړه کې تر ډیره بهرني تروریستان او لشکره طیبه برخه لري او هدف یې د ولسی پاتون ځپل او د دغه ولایت د ولسوالیو نیول ول. افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال هم په دغه ولایت کې له مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قولي اردو قومندان جنرال زمان وزیری وایي چې په تیرو شپږو ورځو کې له وسلوال مخالفینو مهم ځایونه نیولې دي. د امنیتي مسولینو د معلوماتو له مخې د کونړ په دنګام کې تر اوسه له وسلوالو مخالفینو 155 او له امنیتي ځواکونو څخه شپږ کسان وژل شوي دي. د کونړ ولایت چارواکي په داسې حال کې د دنګام د اوسیدونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې د یک شنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم زیانمنو ته د مرستې غږ پورته کړ. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا رغ آشنا رادیو اعلان وارده چې دوی د ماشام د وو بجو ته سر تر وو بجو پورې خبرونه لري، خو اوس تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یاست چې د سهار د وو بجو سره د ماشام تر وو بجو پورې خبرونه لري، او تاسو کولی شئ چې په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د غراز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل عالم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او نورو ولایتونو کې د اف ام پر 3.5 چپا صافه وځي واوري. د غراز کې د انټرنیټ سنتیا هم لري، کولی سیز مور خبرونه او خبرونه په انټرنیټ وګوري او ویل ولي پته مو ده azadiradio.com. رزو د خبرونه په دوام کې د ته چې په افغانستان کې د ناتو حربي ماموریت پرون رسمن پایته ورسید، سره لدی چې ټاکل شوی شو خو لزر امریکایي او 2000 د ناتو د نورو هیوادونو سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې سي، خو د هیواد امنیت ټول مسولیت به د افغان ځواکونو په غاړه وي. کارپوهان وایي افغان ځواکونه سره لدی چې د تجهیزاتو لپاره ځینې نیمګړتیاوي لري، خو د لوړ مورال خوندندې. د فرانسې خبري اژانس د کندهار په جړی ولسوالۍ د افغان اردو د وی قرارګاه په اړه راپور خبر کړی دی چې تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د کندهار د سیاجوی په وی قرارګاه کې یو دفتری څوکۍ څو لکار لویدلې بخاري او نقشې څرګندوي چې په خو حالت امریکایي عسكر اوسېدلی او طالبانو سره جنگیدل. خو د جړې ولسوالۍ په دغه قرارګاه کې اوس لزګونه افغان عسكر ځای پر ځای شوي. په دغه ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خو سخت جنگونه شوي. هغه ورځې تیرې شوې چې افغان عسکرو به د بهرنیو منصبدارانو او عسکرو په مشرۍ د جړۍ ولسوالۍ د کوکنارو د کروندو په منځ کې پیاده ګزمې کولې. افغان سرتیری اوس د بهرنیو ځواکونو له مرستې او هوایي ملاتړ پرته عملیات په خپله ترسره کوي. بریدمن سید نذیر چې 15 کاله یې په دغې قرارګاه کې خدمت کړی، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ډېر امریکایي عسکر دلته راغلل او لاړل، ځینې قطعات شپږ میاشتې پاتې شول، سخت جنگونه وشول، په قرارګاه باندې د هوانونو ډزې کېدې. موږ له ځینو امریکایي عسکرو سره ښه روابط درلودل او له ځینو نورو سره ناوړه. تورن نذیر زیاتوي امریکایي ځواکونو موږ ته د ګزمو د اجرا څرنګوالی راوښودو او وسلې راکړې. له هغې نیټې راهیسې چې دوی تللي موږ په تیرو 4 میاشتو کې تلفات نه لرو، هیله لرو چې دغه وضعیت دوام وکړي. نوموړي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حربي ماموریت له ختمېدو دوه اونۍ مخکې د قرارګاه په شاوخوا کلیو کې پیاده ګزمه وکړه. دغه ګزمه د هغو لس ورځنیو عملیاتو په وروستۍ ورځ وشوه چې د 1200 عسکرو او 300 پولیسو په ګډون د کندهار په 4 ولسوالیو کې ترسره شول. دغه عملیات په کلیو او د کوکنارو او چرسو د کروندو په منځ کې په ماهرانه توګه ترسره شول. تورن نذیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د خلکو په کروندو کې مداخله نه کوو، موږ د دوی همکاري غواړو. په تیرو 14 کلونو کې ژړې ولسوالۍ څو ځلې لاس په لاس شوې. اته کاله مخکې د کاناډایي ځواکونو په مشرۍ عسکرو دغه سیمه ترلاسه کړه. یو ځل بیا یې د میدوسیا په نوم د سولې د تحکیم لپاره عملیات چې په خپل ډول کې په افغانستان کې د ناتو تر ټولو لوی عملیاتو هلته ترسره کړل. ګڼ شمېر کورنۍ چې د جګړې له امله یې له سیمې کډه کړې وه په وروستیو کلونو کې خپلو کلو ته ستنې شوي دي، خو د ماینونو خطر اوس هم شته دی. د ملي اردو یو افسر ډګروال غلام حضرت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي یاغیان له سیمې لرې کړی شوي دي، خو ځینې فعالیتونه یې اوس لیدل کېږي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي افغان سرتیرو ښه روزنه ترلاسه کړې او اوچت مورال لري، خو د هوایي ملاتړ او درنو وسلو په برخه کې باید نور هم مجهز شي. جاوید کوهستانی وایي
زموږ امنیتي ارګانونه ټول آمادګي لري او ولکه لري، تعلیم او تربیت سوي دي، تشکیلات منظم لري، حمایت لوجستیکي لري. البته سنګرانی موجود دی چې تر اوسه زموږ اردو مخصوصا د اوایي قوتونه یا محارب قوایوي مبنه لرو، په انتقالاتي هم کې څه مشکلات افغانستان سره شته. د نور ثقيله سلا تر اوسه افغانستان اردو ته دومره چې ضرورت دی یو نیازمندي دی یو احساس کیږي خلاص کې نه دی. خو مګر مسله دیدی چې زموږ اردو ډیره اوچته مورال لري، آماده دي د خپل اقلیت او استقلال نه دفاع وکړي.
ښاغلی کوهستانی زیاتوي چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان په امنیتي توافقنامه کې راغلی دی چې افغان ځواکونه د امنیتي عملیاتو په برخه کې د مرستې تقاضا کولی سي، سره له دې چې افغان ځواکونو له هغې مودې راهیسې چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیت ورسپارل سوی کومه لویه جګړه کې نه دي پشا شوي او مخالفینو ته یې د خپل واک لاندې سیمې نه دي پرېښي، خو د دوی ریښتونی ځواک او وړتیا به راتلونکی کال وازمایل شي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی د لغمان څخه لیکلي دي چې د حکومت څخه غواړم چې کابینه ژر اعلان کړي کنه نو د ملت سره جفا کړي. محمد الله د خوست څخه وایي چې اشرف غنی باید غربي وزیران کابینه ته په هیڅ قیمت ونه مني کنه نو پنځه کاله هم تیر سي پروا یې نسته. دغه راز احمد شاه پاچا د کونړ څخه وایي زه د ښاغلي غنی څخه غواړم چې نړیوالې ټولنې ته په جدي توګه ووایي او ورڅخه وغواړي چې د افغانستان هوایي قوه پر خپل پښو ودروي. او دغه راز د نورو دوستانو ایمیلونه او پیغامونه هم راغلي دي چې موږ د وخت کمال له کبله ټول نه سو ویلای او یو هیله لرو چې دوی لږ واضح مرته ولیکي چې موږ کولای شو ټول پیغامونه ورته خبر کړو. او سم څلور نیمه بجې دي، فرشته جنازې څخه به لاند خبرونه واورو.
په افغانستان کې د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو افغانستان ته د وسلو د لېږدولو د څارنې د موافقې پر طرحه کار کوي. کابلوف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته نن ویلي چې په راتلونکي کې د ممکنو قراردادونو لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا ده، نو ځکه پر جوړولو کار روان دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې څلور وسلوال اوجل سوي دي. د ننګرهار چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دا حمله د تیر شپې په جریان کې شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي له دنګام ولسوالۍ څخه ګڼ شمېر بې کورسوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ایرشیا په مسافرلونکو ایربس الوتکه کې چې لشت لږه یو سلو دش په تکسان سپاره وو د پلټنې عملیات له هم روان دي او چارواکي وایي غالبا الوتکه د سمندر تل تل ویدلې ده. په اوکرين کې د بلتونغشتونکو استازي وایي چې هلته د دولتي ځواکونو لخوا د دوی پر پوستو ډزې شوې دي، خو د اوکرين حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې اوربند مقابل لوري مات کړی دی. د یونان او ایتالیا ترمنځ د هغه بیړۍ چې ور پکې لګېدلې د مسافرو د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. له بیړۍ څخه نه څلوېشت ژغورل شوي کسان نن د ایتالیا باري ټاپو ته ورسېدل. په بغداد کې نن د جنازې په مراسمو کې 14 نوسوه چې د رپورټونو پر اساس 8 تنه پکې وژل شوي دي او 6 تنه زخمیان دي. او په تهران کې نن د هغه جنرال د جنازې او فاتحې مراسم کې چې د عراقي عسکرو د روزنې پر ټکر وویشتل سو. دولتي خبری اژانسونه وایي د جنرال حمید تقوی مړی به د ایران په جنوب ختیځ ولایت اهواز کې د هغه پلرني کلی ته ولېږدول سي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم سپورتي خبرونه اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د کرکټ د 2015 کال نړیوالو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې چې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي له ګډون څخه مخکې به افغان ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې د سکاټلند او آیرلند سره څلور یو ورځنی لوبې وکړي. د ښاغلي هوتک په وینا یاد سوې لوبډله د لوبغاړو د وړتیاو او تخنیکي اړخونو په پام کې نیولو سره ټاکل شوې ده. ځکه چې د 15 کسیزې لوبډلې سره به څلور تنه احتیاطي لوبغاړي هم ملوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د سه شنبې په ورځ به په کابل کې د 12 کلونو ټیمونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د فوټبال دغه سیالۍ به د کابل شهر د 12 غوره لوبډلو ترمنځ پیل او لس ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي کاظمي په خبره د 12 کلونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ هر کال ترسره کیږي او په پای کې د 12 کلونو غوره لیګ فوټبال لوبډله ټاکل کیږي. په افغانستان کې د ځغاستې فدراسیون مسؤلان وایي چې په پروان ولایت کې به د ځغاستې یو روزنیز کمپ جوړ کړي. د ځغاستې فدراسیون مشر عبدالکریم عزیزی وایي په دغه کمپ کې به 50 تنو ته چې د 10 کلونو څخه کم عمر ولري د ځغاستې په برخه کې روزنه ورکړل سي. نوموړي زیاتوي په دغه روزنیز کمپ کې روزل سوي لوبغاړي به د هیواد په کچه د ځغاستې په ملي لوبو کې برخه واخلي.
تاسو ازادي رادیو ته خوښ یاست. په افغانستان کې د نامنې یو پیر شو په دوام په هلمند کې چې یو نارام ولایت دی، یوې 14 کلنې نجلۍ وړاندې تر دې چې د پلار لخوا د چاودیدونکو توکو ډک واسکټ په واغوستل سي او دې ځان پولیسو ته تسلیم کړ. نجلۍ د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکې ده. اوس په لشکرګاه کې د عدلي ریاست اړوند د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې ده. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور چمتو کړی دی، اوریدو ته مو راوړم.
د نوزاد ولسوالۍ د ورموز د سیمې اوسیدونکو زرمینوي د خپل پلار او طالب کمانډان لخوا مجبور کړی شوی و چې د امن ازم د پولیسو پر یو پوسټ ځان مرګي برید وکړي. زرمینه چې د 14 کلونو په منځ کې عمر لري وایي د دې لپاره چې د امن ازم د پولیسو پر پوسټ ځان مرګي برید وکړي 19 ورځې وړاندې د پلار لخوا د ماما کور ته چې د نوزاد په جازي سیمه کې دی راوستل شو. دا وایي څو تنه نور د لږ عمر هلکان هم څول شوی و چې د دې سره یو ځای په جنو نورو پوسټو ځان مرګي بریدونه
یو زوم یو بل الکو یو بل انځري چې دا درې ګورواسو پیدایي ته د درې نورو دا درې پستو ته به ورواستو پر موږ کمینو ورته ونیسو او په سړک پرته ماینو نکو دا په دغه په داش په سار طالب رالې چې ماشام موږ شه راوړو د زولار نسی د دې چې ماشام دې دغه راوړه شان جمل خدا مینن او د شام راوړ بارم ازګر ورڅلو په جې سره لمې پستی پورتول
د لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې ونجلی د خپل کورنۍ لخوا د ځانمرګ بری تر سر کول ته مجبور کیږي. تیر کال هم د هلمند د خنشین ولسوالۍ او سیدونکو سپوږمۍ چې د خپل ورور لخوا پر پولیسو ځانمرګ بری تر سره و وړاندې تر بری پولیسو ته تسلیم شو. زرمینوي د کورنۍ اکثره غړي د طالبانو سره دي او تر دې وړاندې د دې د اکا دوه نور لونو هم په افغان ځواکونو ځانمرګ بریدونه کړی دي.
دا چې په خاله موږ د زمما پرکا زمونو ګر طالبان دا غوچ و د وی خونی پښتوښتي دا پیدایان کړی د تچوي زب سره غشت ولم ام دی ویل بار دلته چې دا خپل ماما کړه غلیم زبانو نشپې پرستلی بار طالبان را لمنونه پټور پر سره پانی مینونه پټکړه بار چې موټر پر چیر پټاو نو ستخته کوي ماته بار ای برته بار مر ویل مر ورته بوای و دې چې تست مینونه پټي بار ویل چې دې پر ازي دي ورتوای ژته مینونه دوی پټي دا پر بیتای کو اته چې دوی مینونه سره جوړ شو سره سامیا کړه نو سبا شپه راوړه واره ور وشتل پوسټیته هغه را اغوستل واره له تور وشتل دا په خو یو څه دوی نور پر د خکړې وی ځان خړې وی واس یو لیوازه بنور الکان زه جنرالم چې هغه څه سپلا غلطه زه خو چې اوس پر کور ته لاړ شم بېرته ما طالبان په لاس ورکوي زه به هلته رسېدلی چې اول دوا راغورته رالم هلته لېرې وسرته چې چالته کښېنم بار هلته څه کښېنستلی یم بار هغه یو رالې پوښتنې راسه وکړې بار یې ویل هلته لېرې کښېن هلته لېرې کښېنستلم بار یې م ویل وکاته بازی هغه دی د پوستې م کمانډان رالی دغه موټر ته ولیدم بار یې بوتلم هلته
په هلمند کې د امان اعظم د اتمی لیوا د ارکان رئیس سمونوال سید رحمان شایق ازادي رادیو ټول وسلوالو په اکثرو وسلوالو بردونو او ځنمرګو حملو کې د ماشومان څخه خسته پد کړی ده. هغه وايي تسلیم سوي انجلۍ پر دې اعتراف کوي چې خپل د پلار او طالب کمانډان لخوا ځنمرګ بریده اړه سوي و. طالبانو همدغه تکنیک نو اوس کار
اخلي د ماشومانو نه د خزونه د دوی په واسطه غواړي چې انتحاري برابر کړي او پوسټو ته واستوي یا کوم مقامات چې د دولتي ارګانو ته دوی ته انفجار او انتحار ورکی تاسو کولای شئ چې دنه خپل هم پښتنه وکړي.
سید رحمان زیاته کړي جلی د خپل کورنۍ سره د برتو تلو څخه انکار کړی دی. زرمینه د شنبه په ورځ د امنظم پولیسو ته وروسته له تسلیم څخه د پولیسو پر پوسټه د ځانمرګي برت څخه انکار وکړ. سمونوال سید رحمان وای د برت طرح د طالبانو د کمانډان عبدالباقی او د انجلی د پلار ملا شکور له خوا جوړ شوی و. ویل کېږي د انجلی پلار د بزګری ترڅنګ د اورموز په سیمه کې د وسلوالو سره شی اړیکې لري. د هلمند ولایتي شورا غړي نرګس درخشانی وای د زرمینه د پاره دی د اوسېدو ځای او د زده کړې زمینه برابر سي. دوی نارینه او ښځینه دواړه د ژوند کولو حق لري او دا چې ځینې کسان د دوی یعنی ښځینه څخه د ژوند حق داسې اخلي او دې ډول ناوړه عمل ته اړ باسي ظلم کوي. او زه د حکومت څخه غوښتنه کوم چې د زرمینې تر څنګ ټولو کسانو په خاص ډول د کم عمر ماشومانو ته چې په دې تور نیول کېږي د ژوند عزت او زده کړې حقوق تامین کړي، ځکه که چېرې خپلو کورنیو ته وسپارل سي شاید بیرته په ورته عمل لاس پورې کړي.
که
څه هم خپله زرمینه او د عامه نظم پولیسو په دې اړه وسلوال تورنوي، خو د طالبانو ویان که رسو په احمدي رسنیو ته ویلي دي دوی هېڅکله هم د کم عمر کسانو څخه په خپلو لوکو او بردونو کې استفاده نه کوي او د زرمینې کیسه د حکومت لخوا جوړه شوې او تبلیغاتي برخه لري. دوی د زرمینې څخه د ځانمرګي برت غوښتنه نه ده کړې. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم ورسیږي د ازادي راډیو نیوزو خپرونو ته. په اوله خپرونه مو د یو کلایز د ژغونه اورېدو ته مره بولم.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه د رامې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې ګل محمد د لارې په اوږدو کې د ناپېژندل شوو کسانو لخوا وهل او ټکول شوی و، خو ګل محمد بیا هم محکمې ته د تلو هوډ لري. دا چې دا ځل به څه کېږي په دې برخه کې به واورو.
هو بس همدا ځای یې راښودلی و. چا نه پوښتنه وکړم، ای وروره دا کوم ځای دی؟ د دې دروازې پر سر یې څه لیکلي دي؟
د دروازې پر سر یې لیکلي د ولسوالۍ امنیه قومنداني. ای ځوانه، خو سواد زده که کنه؟
خیر سي وروره، رښتیا چې سواد ښه شی دی.
چیرته ځې وروره؟ لوی څادرواله تا ته وایم، تلاشي راکه، چیرته منډې وهې؟
ها منډې نه وهم، دا عریضه مې راوړې ده.
ما ته تلاشي راکه، عریضه دې بیا دننه وښایه.
ښه، دغه ده تلاشي مې که.
بس ورځه، ورځه نو لخیر.
هی وروره، دا عریضه چیرته یوسم؟ چا ته یې ورکم؟
هغه مخامخ دروازې ته چې کسان ولاړ دي.
هو هو هو، مې لیده.
عریضه دې همالته ویسه.
ښه، بیا خو به بل ځای نه وړل کېږي.
وروره، له دې ځایه خو دې تازه کار شروع کېږي، ډېرو ځایونو ته به دې ولېږي.
څه، زه خو نورو ځایونو کې بلد نه یم.
د نابلدۍ غم یې مه کوه، چېرته دې چې دېږي ځای هم درته ښیي. اوس ورځه نو.
ښه، ژوندی اوسې وروره، لاړم. لکه چې دا خلک په نوبات کې ولاړ دي، زه به دلته ودرېږم.
سوال مو جوړ کړی، غلی شئ، لږ نظم مراعت کوي. چې وار مو راورسېده درغږ به کې. ای وروره، ستاسو کار دی؟ ولې هلته ګوښه ولاړې؟
زه
و نو زه راوړه، دا د څه شي کاغذ دي لاس کې دی؟
دا عریضه ده.
پوهېږم، دلته ټول د عریضې سره راځي. څه شوي در باندې؟ پر چا دې عرض کړی؟
زما ورور یې وژلی.
کله او چا؟ ترکه دا عریضه دي؟
مسافر وژلی څو میاشتې مخکې.
نو دا وخت دې راتلو دی؟ بیا دې عریضې ته ګوره، پر تشه پاڼه دې لیکلې. دا نه اخلو وروره. هغه سړی وینې چې هغه لمر ته ناست دی؟ هغه مرزا دی. ورشه چې عریضه دې له سره په رسمي پاڼه ولیکي.
راسه ځوانه دلته.
ښه، خیر سي. ښه ښه، درغلم مرزا صاحب، دا رسمي پاڼه به له سره رقم وي، هغه به له کومه کوم.
ستړی مه شي ځوانه، راسه دلته په دې تخته راته.
نه نه نه، نه کینم، د رسمي پاڼې ځای را وښایه، له کومه یې درته راوړم.
سایم دلته دی، بس د رسمي پاڼې او د لیکلو پیسې به ماته راکي.
ښه، ډېرې پیسې خو به یې نه کېږي.
نه ځوانه، دومره پیسې خو دې تر برید لاندې م شته. ښه، راته ووایه چې څه درته ولیکم.
د دغه عریضې له مخې ولیکه، دغه ده.
ښه ښه، رایکه ماته.
مسافر او سعید د میرباز زامن تاج محمد پخپل کور کې په چاقو او چړې وژلی.
دا څه وایې میرزا صاحب؟
دا زه نه وایم، همدې پاڼه کې لیکلي ځوانه، ته لکه چې له خپلې عریضې اوس خبر شوې.
نه میرزا صاحب، زه خبر یم، خو داسې کیسه نه وه. دا چاقوګان او سعید
نه څه وه، خو همدا پکې لیکلي دي که نه؟
ښه دا مه لیکه، څه چې زه درته وایم هغه ولیکم.
عجیبه سړی، عریضه دې واخله، عریضه دې لاس کې ده، او ترې خبر نه یې چې څه پکې لیکل شوي دي.
های های، په لاس نه لوستل کېږي. ښه ولیکه، مسافر د میرباز زوی.
مسافر د میرباز زوی.
ته وګوره چې دا وخت څومره زر تیریږي. د جمیل لور بیا دادې قدمونه واخیستل. اجرې خورې عایشه د کال شوه؟
نه خورې، کال چیرته و؟ همدا یې لسمه میاشت ده.
مور مې ځکه داسې وایي چې عایشه ګرځي، ماشوم چې ښه وساتل شي او ښه صحت ولري ژر پراخلي.
هو نیای ورته خیراته شي، مسکۍ مې پل اخیستی، ګرځي نو.
حجرې ترورې، بس چایم تیار دی، راوبه یې خلو کنه.
وزر لښتن ګورې، بس را یې وړه، روغانۍ م درسره راواخله.
هو د عایشې د پله سره به یې ورغړه وکنه.
هو سمه ده، را یې که، ډېر خو به تود نه وي، که ډېر تود وي ماتېږي.
ته یې راکړه لورې؟
نه نه، ډېر تود نه دی، روانه که عایشه ګله د خیره سره.
رایکه ماته، عایشه زه روانوم.
هو سمه ده، ته روانه که، ته لږه چالاکه یې چې ستا غوندې له خیره چالاکه شي.
رایکه عایشه جانې، راشه راشه. نو
ورته لویه که عایشه بیبی،
ووایه چې خدای دې باسواده لویه کړي.
آمین خورې.
باسواده به وي له خیره، ماشومان مو هره ورځ په غوړېدلې سهار ښوونځي ته روان وي.
او خدایه ته جار مې کړې، عایشه ګکه به مې هم بله ورځ ښوونځي ته روانه وي.
او له خیره سره، خو ارمان د دې راځي اجرې خورې چې پر ما او تا وخت تیر دی.
ولې به تیر وي؟ هغه د کور کې خو درس وایي زر لښتې سره.
هو هو، زده کړې ته خو هر وخت وختي وي. اوس خوشحاله په دې یم چې مشران مو اوس د لوستو کسانو په پله پلږ دي.
هو که داسې نه وای، نو نن به د سعید لور پلوشه د خپل تره د بدۍ په اور کې سوې وای.
ای خدایا، زه خو ایران دریان یم، هیڅ نه پوهیږم چې دا نیم ولې په عریضه کې هر څه له ځانه لیکلي وه. بیا یې د سعید نوم هم پکې لیکلی و.
ګل محمد، ستړی مشې، زړه دې بد مشه.
خیر یاسی؟
خیرت خو، څنګه ناوخته راغلی ګل محمد؟
خیر خیرت، ما نن دکان لږ ناوخته خلاص کو، سودا مو په کار وه که څنګه؟
نه ګل محمد وروره، سودا مو په کار نه وه، تا ته په تمه وو.
ستا د وراره زمري نه مې زړه دې بد مشه سهار ستا پوښتنه وکړه چې ګل محمد تر دې چیرته دی، ویلې چې ولسوالۍ ته تللی دی.
هو لاړم او عریضه مې هم وکړه. دوی فکر کوي چې زه به وډارېږم او لاړ به نه شم. خو کاشکې
ګل محمد، خو کاشکې څه؟
کاشکې مې د اوسنۍ عقل هغه وخت سرته راغلی وای، او په هماغه شیبه چې د تاج محمد لالا د قتل پیښه وشوه قومندانۍ ته تللی وای.
خو ګل محمده، اوس خو وایې چې کاشکې مې هغه وخت عریضه کړې وای. خو چې کله سعید دوی د ولسوالۍ او محکمې نوم واخیسته، ټول کلیوال ورته په غوسه شوي وو.
زړه دې بدمشه وایي چې آخر عقل اول وای، غم به نه و.
خدای داد ښه وای، قومندانۍ کې هم راته وویل چې تا ولې هماغه وخت مونږ ته خبر رانه کړ. مونږ به شاهدان او د پیښې سیمه په خپلو سترګو لیدلې وای، زمونږ کار به هم اسانه وای او ستا دوسیه به هم قوي وای.
او رښتیا ګل ماما ده، ګوره سعید او مسافر تا ته لاره ماره نه ونیولې.
او ګل ماما ده، موږ خبرې ورسره وکړې، هغوی دا سپک کار نه دی کړی او په دې کار خفه ملا شول.
هسې خو هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروې دي، خو زړه مې وایي چې خبره م ومنم.
ولې جانه، د یوې غوایي مې د غنمو پټي کې خوشې پرېښي، ژغ به یې مات کړی وي، زه لاړم.
دا دی زه هم درغلم.
زه هم در شم.
نه نه، موږ دوه کسه نیولی شو، بس ده.
باید ومنم چې سعید ما ته لاره نه وه نیولې، اوس زه په بل چا شک لرم.
راشد ریختیانه پلیسان راغلل.
مولوی صاحب، دی مسافر کور به ممداوی، مونږ ته خو همدا صفت را کول شوی.
او پادر سم راغلی امر صاحب.
مولوی صاحب، پلیسان ولی کلی ته راغلی؟
د مسافر سره کار دی، زمره بچیا.
ښه ماشوم، ته مسافر پیژنې؟
نه، زما بد ور ناراضی.
ولې دې بد ور ناراضی؟
بس بد می ور ناراضی، هغه زما پلار راته مړ کړ.
څه مه ژاړه بچیا، اخوا لاړ شئ، موږ پیسې مه راځئ.
سمه ده کاکا.
امر صاحب، بس همدا مخامخ دروازه یې کور دی.
ای زمریا، وګوره پولیسان خو د رښتیا نه توپۍ دې کور ته ورغلل.
هو ګل محمد کاکا مې وویل چې بندي کوم یې.
رښتیا؟
نصرته د دیوانه اخوا ونیسه. سمه ده صاحب.
لری شه دوباید پلاره، لکه چی پولیس دی، زه دروازه رو خلاصه وم.
بابا خوشه، دومره دا مرز بچه ایم نیم.
خلاصه که دروازه، مسافر راوزه، غد دی رازی، دروازه خلاصه که کنن دیوالم در اوکتن شو.
آمیر صاحب، ما تا اجازه را که مسافر را رو دروازه خلاصه که پولیس رو جلب را وره.
وروره آغا نشتا کور که از نارینا نشتا، بیا بلاو راز راشه.
ام داوس غگ را غی خوره، نارینا سنگا نشتا، تا دروازه خلاصه که اولو مخی لریشه، من کور تلاشی کهو.
امر صاحب، کور تلاشی کهوی؟
مولوی صاحب، من ده کور ده تلاشه امر لرو.
خخا، چه ده تلاشه امر او جلب دواره لرینو.
اله مسافر لدیواله و وقته.
و درگا وای مسافر، و درگا
یا الله خیر
کونه داری دی مسافر، دست در باندی کوا وای و درگا.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې مو واورید چې زلخته په دې خوشاله وه چې مشران یې که خپله لوستې نه دي، د لوستو او پوهو کسانو په لاره خو روان شوي. د همدې خبرې په تړاو ستاسو په نظر د قانون تطبیقول د انسان د سواد او بې سوادۍ سره تړاو لري؟ که هو ولې، او که نه ولې؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
نړی درنو اوریدونکو سلام. ولې ډیری میرمنې خپل استعداد په ټولنه کې پټوي؟ میرمنې خپل غوړی دا کار وکړي که کورنۍ او ټولنه یې بایسته. په دې خبرونه کې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع غږیږو، خو په سر کې له وږمې رشیدی د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان مریض کال په و میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 3012 قضیې ثبت کړي دي. د دې کمیسیون یو کمشنر سریا سبهرنګ وویل د دې قضیو له جملې څخه 215 پیته له ښځو سره د زور زیاتی په حق لدی. په عین وخت کې د ښځو د حقوقو فعالان د ملي یووالي حکومت غواړي کومې ژمنې چې د دې حکومت چارواکو په انتخاباتي کمپاینونو کې له ښځو سره کړي په کار ده چې عملي کړي. په افغانستان کې نو سیاستونه او پر ښځو او نجونو جنسي تیری اوس هم د دې هیواد د خبرونو تود خبرونه دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د نورو زور زیاتیو ترڅنګ ناموسي وژنې او پر ښځو او نجونو جنسي تیری هغه قضیه دي چې د کمیسیون اندېښمن کړی دی. افغانستان د ښځو د کرکټ ملي ټیم منحل شوی او خزینه لوبغاړي کرکټ بورډ او چارواکي تورنوي چې خزینه لوبغاړو ته لازمه پاملرنه نه کوي. خو د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د ځینو جدي امنیتي ګواښونو او کلتوري خنډونو له امله په اوس وخت کې د ښځو د کرکټ ټیم ته د فعالیت زمینه نه ده برابره شوې. د افغانستان د ښځو د کرکټ ملي ټیم چې په 2010 کال کې جوړ شو پرته له دې چې په سیمه ایزه او یا نړیواله سطح وځلیږي سږکال له منځه لاړ. فعالان او د ښځو د کرکټ د ټیم بنسټ ایښودونکي دیانا بارکزی رویټرز خبري استویلی حکومت او کرکټ بورډ د خزو د ملي ټیم جوړولو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او کلتوري ستونزه هم د خزینه لوبغاړو مخنی ولیده. خو د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش درادوی چې ګواکې کرکټ بورډ د خزینه ټیم د جوړیدلو لپاره کار نه دی کړی.
نو اوریدونکو الله تعالی هر انسان ته په وی برخه کې استعداد ورکړي او د دنیا په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعدادونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې سمک پټولنه کې داستون زلري. میرمنې لدې ویری چې خلک برا پوری وخاندي یا به خلکو ته بد ښکار شم خپل استعداد پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې لدې ستونزو سره مخ دي ډېر علتونه لري. تر ټولو غټ علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې تو گنجونی ډیری رټل کیږي. ته خبرې مکوه تنجلې سایڅ چې د لویانو په مخ کې خبرې کوي او په سلګونه دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپیریاله بهر وځي هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ور باندې مینت شوی وو. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخ کې خبرې مکوي چې سپینسترګې بخکار شي. سپوږمې د کندهار اوسیدونکي وایي د خوندزي له وخت نه خپل استعداد پټوه درس پېزده و خو د ویلو جرأت نه لري. د دې پر وینا مور بیتل په کور کې تویل د لویانو په مخ کې خبرې مکوه چې سپینسترګې ښکاری. کله چې کوژده وشوه دی دا جرأت نه لري چې خپل نظر ووایي.
مور به مې ویله پای د غټانو په منځ کې خبرې مکوه قرار کښېنه. هر وخت چې د غټانو مجلس یې پای ته وسوړی دا خبرې مکوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مور د دې څه چې یو نجلۍ څونه سپینسترګې چې داسې فرزن نامزاتېږي ووایي چې دا سړی داسې دی هسې دی دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راتوله نامزاد
خلکو تر تاثیر لاندې راځي. د خپلو میرمنو یا لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکي تلوسې پر وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په بله برخه کې زده کړې وکړي کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي نام بدې به شي. د کابل پوهنتون محصله لالپور امیرزی هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلی خو چاته نشم ښودلی. که چاته یې وښایم نو خلک به راپسې خبرې وکړي.
چې ما پخپله یو دانه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده چې په هغه کې یعنې کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې په دې موږ ټولنه کې کسه ده یعنی تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان پس ما لیکلې او پخپله مې پټه یخې ده ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې خپل د مینې داستان نه ته مینه یې کورنۍ را باندې پات فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. پخپله غواړم چې د دې سره مبارزه وکړم سخته قدم په قدم.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطف نورستانی پر وینا خځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه، ته خځې او په دې ډول دوی خپل جرأت له لاسه ورکوي.
دورو کې ما د دې خبرو زه شاهد او ما چې فرزند په کور کې او مسله به د بحث وړ به نو د تلې فامیل هر غړی حتی دوی خبرو کې مغایر راځنه په دغه ډول د دې احساسات پر شی دي د جرأت له منځه.
قدرمنو اوریدونکو، سینې مېرمنې بیا خپل استعدادونه او مهارتونه نه پټوي، له نورو سره شریکوي او په دې توګه ځان او نورو ته ګټه رسوي. د ډاکټر نجلا پر وینا دی هیڅکله خپل استعداد نه دی پټ کړی، نو همدا علت دی چې ډیر پرمختګ کړی.
طالبانو په وخت کې زه د مکتب متعلم اومه، خیاطي مې زده وه، خیاطي مې کوله، مراجعین مې درلوده او مربافي به مې کوله، په سنگ کې آرایشگاه مې درلوده. یعنی زه دا وایم چې هیڅوک نشته چې استعداد نه لري، خو استعداد انت دې جرأت ورکی کانلکس اشتباه پکې اشتباه هم اصلاح کیږي، داسې زمينه ایجاد کیږي چې انسان یو ځای ته ورسی.
ډیرې مېرمنې د دې ویری چې یو کار شروع کی او بیا سرته ونه رسوي د یو کار کولو تجربه نه کوي. د مینه ابراهيم خیل پر وینا کله چې لومړی کار پیل ک ډیر ویریدله چې کدا کار ونه شم کولای، بیا دا وایي ځان ته مې جرأت ورکړ او هرڅه اسانه وو.
کله چې ما دمنی زل څه تختل مې وظیفه تلل شم کار وکړم، زبنه پېد ما چې آیا زب کار کریشم کبای ونه شم کړای ډیر بدر دم. کله چې زه کار ترام علما ما به د فکر کو کزه چې ونه شم کړای بیا، او کله ورور چې ګورم ما چې په کار پایلو کده څه کوم څه نو چې ما زده نو ټول خوند څه مې هله دا چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري او که زدم نه وی هل باید څه کړی.
نیمه نړۍ اونیس پروگرام اورید، د وخت کمال لکباله مو نس کولای دغه خبرونه تر پای تاسو خبرو کو او په نورو خبرونه کې به دغه نیمګړتیا پوره کو. اوس هم مایکروفون فرشتہ نگات ورکم چې دغه خبرونه تاسو وړاندې کوي. فرشتہ نگات